پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سردار عزیز وایي هیواد د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت دی. د خبري ساعت مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار د خبره نن په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د کانفرنس په ترڅ کې کړې ده. دا چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې څه رول لوبولی شي، دا موضوع د سیاسي چارو له کارپوهانو سره څیړو او دغه راز د دې کانفرنس له وروستي حاله مو خبرو. د خبري ساعت مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطلب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړ معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سمیز نړیوالو خبرونو کې رضوان مراد را سره دی. مراد صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
نوري صاحب، مهم خبرونه په کیف کې د اوکراین په پایتخت کې د امریکا د مرستیال ولسم مشر وینا ده چې وایي د اوکراین باندې د روسیې د ارغل په وړاندې به امریکا له اوکراین سره درېږي. دغه راز د عراق او د ترکیې ترمنځ د کړکیچ په اړه هم وروستي خبرونه لرو.
تاسو را سره اوسئ، خو لومړی به قسیم سولمل ته ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم پام وکړئ د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونو ته. د پاکستان د بهرنۍ اړیکو سلاکار وایي پاکستان په افغانستان کې سوله او دایمي ثبات غواړي. مشران جرګه هیله څرګندوي چې پاکستان ته به دا وار د افغان ولسمشر سفر مثبتې نتیجې ولري. او په شمال زون کې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې په دغه زون کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د هم پوره خبرونه. د پاکستان د بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې موجوده بے ثباتی د پاکستان په ګټه نه ده. سرتاج عزیز نن له غرمې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله او دایمي ثبات غواړي. ښاغلی عزیز د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي روابط هم مهم وګڼل. په عین حال کې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په دغه ناسته کې ویل چې د تروریزم او افراطیت پر ضد باید سیمه ایزې هڅې وسي. اخوا مشران جرګه هیله څرګندوي چې پاکستان ته به دا ځل د افغان ولسمشر سفر او د آسیا د زړه هیوادونو په غونډه کې دغه ګډون مثبتې نتیجې او لاسته راوړنې ولري. د مشران جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل:
جمهور رئیس سفر پاکستان ته مثبت ځل کوو او دا یو نړیوال سیمه ایز کانفرنس ته باید پاکستان شریک ولري، د دې وروستۍ نتیجې مثبتې راوړي.
د آسیا زړه هیوادونو پنځم کانفرنس نن اسلام آباد کې پیل شو او دوه ورځې دوام کوي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې د سیاسي شخصیتونو او کارپوهانو د امنیت د خوندیتوب لپاره هڅې کوي. د دغه وزارت ویان د صدیق صدیقی نن ازادي رډیو ته ویل چې وسلوال مخالفین تل په هڅه کې دي څو وتلي او مطرح څیرې خپل هدف وګرځوي او د خلکو او دولت ترمنځ واټن رامنځته کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په تیرو څو ورځو کې پر سیاسي کارپوهانو احمد سیدی، جاوید کوهستانی، طوفان وزیری او د ولسی جرګې پر غړي هلی ارشاد حمله سوي دي. او په شمال زون کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د شذو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. په دغه زون کې د بشري حقوقو د صحوي کمیسیون د شذو د برخې مسؤل خوماري حیدري نن په خبري غونډه کې ویل چې په بلخ، جوزجان، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د کال لپاره څخه تر اوسه د شذو په وړاندې د تاوتریخوالی 810 پېښې ثبت شوی دي. لدې وړاندې د شذو چارو وزارت هم د شذو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبره کړې وه. د کورونی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه زما همکار رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي روسیې د اوکراین یو برخه اشغال کړې ده او په غیر قانوني توګه خپل خاور سره د کریمیا ټاپو وزمه په الحاق سره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړی دي. جو بایدن نن د اوکراین پارلمان ته په وینا کې ویل نړۍ د کرملین د ښکاره یرغل پر وړاندې د اوکراین جګړه ویني، خو بایدن ویل متحده ایالات به هیڅکله د روسیې لخوا د کریمیا الحاق په رسمیت ونه پیژني او د روسیې د یرغل پر وړاندې به له اوکراین څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. له کله نه چې روسیې کریمیا ټاپو وزمه د خپل خاورې برخه ګرځولې ده، د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن څلور ځله د اوکراین مرکز کیف ته سفر کړی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د عراق حکومت ته ویلي چې انقره به د عراق له شمال څخه خپل ځواکونه ونباسي. مولود چاو شغلو دا خبرې نن له خپل عراقي سیال ابراهیم الجعفري سره په تلیفوني تماس کې وکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا خبرې څو ساعته وروسته له هغې وشوې چې د عراق له شمال څخه د ترکیه ځواکونو د وتلو لپاره د عراق د حکومت ضرب الاجل چې د ډسمبر 1 نیټه وه پای ته ورسید. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلي د ترکیه ځواکونه د دوی له اجازې پرته د عراق په شمال کې ځای پر ځای شوي دي او که ترکیه خپل سرتیري ونه باسي بغداد به دا موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. روسیه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې په سوریه او عراق کې د ترکیه د پوځي اقداماتو په اړه د بحث لپاره نن د بندو دروازو شاته غونډه وکړي. د دې بحثونو مشري به متحده ایالات چې په روانه ډسمبر میاشت کې د امنیت شورا مشري ور په غاړه ده کوي. ډیپلوماتان تمه لري چې ښایي د ترکیه لخوا د روسیې جټ الوتکې د نسکورېدو موضوع به هم په دې غونډه کې یاد شي. د مسکو او انقرې اړیکې له همدې پیښې وروسته کړکېچن شول. د یو بل خبر له مخې عراق پر ترکیه تور لګوي چې د دې هیواد په شمال کې یو کم ته د خپلو سرتیرو ټانکونو په استولو سره د عراق ملي حاکمیت تر پښو لاندې کړی دی. ترکیه پرون په ډاګه کړه چې خپل سرتیري ځکه نوباسي له عراق څخه خپل سرتیري ځکه نوباسي چې دا پوځیان د حق ماموریت برخه ده چې هدف یې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د مبارزې لپاره د عراقي ځواکونو روزل دي. د امریکا ولسمشر د کاندید جمهوری غوښتونکي ډونالد ترامپ د امریکا ولسمشر د احتمالي کاندید جمهوری غوښتونکي ډونالد ترامپ پیشنهاد کړی دی چې متحده ایالاتو ته د ټولو مسلمانانو داخلي دل دی په بشپړه توګه بند شي. سپینې ماڼۍ او د جمهوری ریاست نورو کاندیدانو د ترامپ پر دې خبرو سخت انتقاد کړی دی. ترامپ دا څرګندونې په کالیفورنیا ایالت کې د یوې مسلمانې جوړې لخوا د 14 کسانو له وژلو وروسته کړی دی. نوموړي تېره ورځ ویل پر مسلمانانو دا بندیز تر هغې پورې لګېدلی پاتې وي تر څو پورې چې د امریکا استازي معلومه کړي چې څه روان دي. سپینې ماڼۍ ویلي د ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې د امریکا له ارزښتونو سره په ټکر کې دي او نوموړی د خلکو له ویرې څخه په استفادې سره د ځان لپاره انتخاباتي کمپاین کوي. او د امریکا د کورنی امنیت د ادارې مشر جی جانسن وایي د دې اداره هغو بهرنیانو ته د ویزو د ورکولو په پروګرام له سره غور کوي چې غواړي له امریکایي اتباع سره د واده لپاره د هیواد ته راشي. متحده ایالاتو دا پریکړه په کالیفورنیا کې د یوې پاکستاني اصله جوړې لخوا د 14 کسانو له وشلو وروسته وکړه. د کورنی امنیت د ادارې مشر وایي تحقیقاتو ښودلی ده چې د کالیفورنیا یو برید کوونکي پاکستاني تبه تشوین ملک یو له 1519 پاکستانیانو څخه و چې په 2014 کال کې له امریکایي تباو سره د واده لپاره متحده ایالاتو ته سفر کړی. تشفین ملک او د هغې خاوند سید رضوان فاروق د کالیفورنیا د ټولنیز مرکز په وروستۍ پیښه کې د پولیسو په ډزو کې وشل شول.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان برګوي د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه درې. کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه څلور. مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه دوه. هرات آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه منفي دوه. جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه نه. غزنی آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه صفر. ګردیز آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه یو. او په بامیان کې به هم آسمان برګوي د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه منفي څلور.
خبری ساتل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 چپا اوریدل شي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار وایي هیواد د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت دی. سرتاجریز دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه کنفرانس ته په پرانیستونکي وینا کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې یو بې ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. خو پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان ثبات تر ډیره حده په پاکستان پورې تړلی نه دی؟ دا مسله د سیاسي چارو له کارپوهانو سره څیړو. مشرانو جرګې هم تمه وښوده چې پاکستان ته به دا ځل د افغان ولسمشر سفر او په دغه کنفرانس کې ګډون ښې لاسته راوړنې ولري. د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په دې وروستیو کې پر خبریالانو د مدني ټولنو پر فعالانو او سیاسي کارپوهانو د حملو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي دغو حملو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي دي.
په دې وروستیو کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د ژورنالیستانو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي کمیټه هم جوړه شوې ده چې په دې کې امنیتي ارګانونه هم ونډه راسره لري.
د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د افغان کډوالو د تګ د مخنیوي لپاره هڅې تیزې کړي. پر سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې هم اوري چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډانلډ ترامپ وایي امریکا ته باید د ټولو مسلمانانو د ننوتو مخه ونیول شي. دا خبری ساعت په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي هیواد د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت دی. سرتاج عزیز دا خبره په اسلام آباد کې د آسیا د زړه کنفرانس ته په خپلې پرانیستونکې وینا کې وکړه او په دې خبرې هم تاکید وکړ چې یو بې ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. سرتاج عزیز وویل د آسیا د زړه کنفرانس د سیمه ایز اقتصادي همکاري چې په محور کې افغانستان دی د پیاوړتیا لپاره یو ښه میکانیزم دی. د آسیا د زړه په کنفرانس کې پر پاکستان او افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ 14 هیوادونه غړیتوب لري. دغه پروسه په 2011 کال کې د لومړي ځل لپاره د ترکیې له استانبول ښار پیل شوې چې ورته د استانبول پروسه هم وایي. اسلام آباد د دې کنفرانس پنځم کوربه دی. دغه کنفرانس چې نن پرانستل شوی سبا هم دوام کوي او افغان ولسمشر هم د دې کنفرانس په سبنۍ غونډه کې ګډون کوي. خو دغه کنفرانس نن پرانستل شوی او په دې کنفرانس کې د ګډون لپاره د کنفرانس د غړو هیوادونو او دغه راز هغو هیوادونو استازي چې د دې کنفرانس د استانبول د پروسې ملاتړ کوي په اسلام آباد کې راټول شوي دي. په اسلام آباد کې د استانبول د پروسې د کنفرانس د نننۍ غونډې له حاله به مو د ازادي راډیو خبریال زبی مومند خبر کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار وایي هیواد په افغانستان کې همیشنۍ سوله او ثبات غواړي او په خبره یې چې په افغانستان کې بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. نوموړي دا څرګندونې د سېشنبې پر سهار په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د آسیا د کانفرنس د لومړۍ ورځې د پرانستې پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي سره یو ځای ګډونوالو ته په وینا کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پایتخت اسلام آباد نن او سبا د افغانستان په اړه د استانبول پروسې آسیا د هیوادونو د پنځم نړیوال کانفرانس کوربه دی. سرتاج عزیز په خپل وینا کې دا کانفرنس د سیمې د هیوادونو او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا او د اقتصادي ودې لپاره مهمه بالا او ټینګار وکړ چې دا پروسه به ښې نتیجې ورکړي. ښاغلی عزیز همداراس یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې هیواد په افغانستان کې تلپاتې سوله غواړي ځکه چې په دې هیواد کې بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. پاکستان په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات غواړي ځکه چې نا امنه او بې ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی او موږ د افغانستان د سولې لپاره د ټولو هڅو کلک ملاتړ کوو. د آسیا د کانفرنس د آسیا د هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان او د سیمې ترمنځ اقتصادي او ټولنیزو اړیکو د پرمختیا لپاره یو ښه پلیټ فارم دی چې غړو هیوادونو ته موقع ورکوي چې سولیز افغانستان او باثباته سیمې لپاره ښه نتیجه ورکوونکې هڅې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي د کانفرنس په پرانستونکې وینا کې وویل چې سیمه دا مهال د ترهګرۍ او تشدد په ګډون له یو شمېر چیلنجونو سره مخ ده چې د مخنیوي لپاره یې ګډو هڅو ته اړتیا ده. ښاغلی کرزي هم د آسیا د کانفرنس د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي په ګډون په یو شمېر برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره مهم بالا وویل چې افغانستان کولی شي د سیمې د هیوادونو د اړیکو په پراختیا او همداراز د سیمې د ټولنیز اقتصادي ودې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. افغانستان د خپل اړخه په یو شمېر چیلنجونو سره سره د هر ډول ترهګرۍ د ځپلو عزم لري. افغانستان د نړۍ له هیوادونو سره خپل اړیکو ته ډېر اهمیت ورکوي او په سیمه ییزه کچه نه یوازې د ګډو چیلنجونو او ګواښونو د مخنیوي بلکې د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره معتقد دی. موږ همداراز په دې باور یو چې زموږ هیواد د سیمې د ټولنیزې او اقتصادي اړیکو په پراختیا کې مهم رول ترسره کولی شي. په اسلام آباد کې پاسیا د کانفرنس کې د نړۍ د بیلابیل هیوادونو د بهرنیو چارو لس وزیران او د ځینو نورو جګپوړي استازي ګډون کوي. ټاکل شوی چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوسما سوراج به هم د دغه کانفرنس په لومړۍ ورځ کې د ګډون لپاره نن اسلام آباد ته راشي. د یادونه وړ ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د چهارشنبې پر ورځ اسلام آباد ته راشي او له صدر اعظم نور شریف سره به یو ځای د آسیا د کانفرنس د دویم دور پرانیستو کړي.
د دغه کانفرنس په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو سره کتلي او د افغانستان په اړه د خپل هیواد په دریځ ورسره خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې نواز شریف نن په اسلام آباد کې په غونډه کې د پاکستان د پوځ له لوی درسیز د کورنیو چارو له وزیر او د غراز د بهرنیو چارو او ملي امنیت له سلاکارانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. ټاکل شوې چې نواز شریف سبا په دې کانفرنس کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره یو ځای ګډون وکړي او په ګډه دغه کانفرنس د وزیرانو په سطح پرانیزي او هم کانفرنس ته ویناوي وکړي. خو بیا هم په موضوع کې تمکیګو د ازادي راډیو خبریالان هلته شته. د دې کانفرنس له وروستیو پرمختګونو به مو خبروي. دغه راز د افغانستان مشرانو جرګه هم دغه کانفرنس ته تمه لري او وایي چې دا ځل د افغانستان د ولسمشر ګډون به په دغه کانفرنس کې د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې ولري. خو مخکې له دې چې په دې اړه د افغانستان د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو څرګندونې واوري، ورزو کابل ته له کابل د سیمیزو مطالعاتو د مرکز سرپرست رفیع الله نیازی را سره د ټلیفون په لیکه د نیازی صاحب خبرونه ته راغلاست.
مننه تاسو وګورئ.
نیازی صاحب، دغه کانفرنس نن په اسلام آباد کې پرانستل شو او کانفرنس ته په پرانستونکو وینا کې سرتاج عزیز وویل چې یو امن او ثبات لرونکی افغانستان د پاکستان په ګټه دی او هیواد هڅه کوي چې افغانستان د سولې او ثبات څخه برخمن شي. پاکستان ته ډیر سترګې اوړي، البته د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت په هڅو کې. خپل پاکستان څک فکر کوي چې دا ځل چې خپل د یو دغه مهم کانفرنس کوربه دی، آیا د کانفرنس ګډونوالو ته به داسې اقدامات وړاندې کړي چې هغه د ګډونوالو بل خصوص د افغانستان د چارواکو قناعت حاصل کړي؟
ډیر مننه. مشکل دې چې تاسو خبر تر شو وی موضوع ته اشاره کول پکار دی. هغه دار چې په کابل کې د شاه شهید د خونړۍ پیښې نه وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې او سیاسي اړیکې ډیرې ټیټې سره ترټیټې شوې وې. د سولې پروسه په ټپه ودرېدله. په نورو مسایل باندې خبرې اترې ودرېدلې. د استنبول د پروسې، د آسیا د زړه د پنځم دور کانفرنس یو لاسته راوړنه بدلوي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ هغه ډیپلوماټیک اړیکې درېدلې وي بیا به پیل شي. دا د دوړ یو ودونو د مشرانو او د حکومتونو مسولیت دی. هم افغان حکومت تقریبا کې مسولیت لري او هم پاکستان چې په سیمه کې د دوړ ګاونډي ودونو ترمنځ اړیکو په جوړولو کې کار کوي. دویو مسله د برخه کې دا ده چې د افغانستان په اړه په خاص ډول د استنبول د پروسې یو هدف دا ده چې په سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي، د افغانستان سره د مرستې او د همغږۍ په برخه کې کار وشي. نو دې کانفرنس یو ځل بیا دغه موقع پیدا کوي چې د افغانستان په مسایلو باندې په خپله افغان لوري او د سیمې نور هېوادونه چې په دغه کانفرنس کې ګډون لري دوی د افغانستان په موضوعاتو وغږېږي.
نیازی صاحب،
افغانستان حکومت له خوا د مخنه غواړم راځم تاسو خبره ده افغانستان لوري وخاص پیشنهادونه وشي. نو هغه مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه چې پاکستان په دې برخه کې څه کولای شي، د پاکستان لوري یو څه داسې نښې نښانې معلومې شوې تر مخکې له دې چې دا کانفرنس شروع شي. د پښتونخوا ځینې مشران راغلي وو، په هغې کې د افغانستان د حکومت د مشرانو د ګډون غوښتنه کړې وه. د سولې د پروسې د پیل په برخه کې بیا وړاندیز کړی وو. نو دا هغه مهم ټکی دی چې کچته افغان حکومت په دې کانفرنس کې لختل لوري د سیمې د ثبات او د افغانستان د ثبات لپاره مشخص وړاندیزونه او د مشخصو طرحو سره ولاړ شي او له دوی سره مطرح کړي. د سیمې د هیوادونو او د پاکستان او د نورو خلکو باندې موضوعات ته فکر راوړي. لکه پخوا هم دا کار شوی، خو د استنبول د پروسې کوم وعده او کوم تړونونه چې پخوا چې تر ډیره پورې پلي شوي نه دي. پاکستاني انس بلدینا یو ګټه دا پورته کوي چې د سیمې او نړیواله سطح باندې به دنیا ته وښيي چې کوم مسایل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ رتیب شوي وو او کوم تشنج او کوم کړکېچ وو، دا د دې کانفرنس په جوړېدو سره دا مسایل حل شول. یو ډول ډیپلوماسي به وکړي. خو هغه څه چې ډېر مهم دي هغه داري چې آیا پاکستان به د سولې په برخه کې او په سیمه کې د امنیت په برخه کې په دې کانفرنس کې داسې مشخص وړاندیزونه مشخص طرح وړاندې کړي چې وګوري چې سړی په هغې باندې باور وکړي او د نړۍ د سیمې او د افغانستان د خلکو باور په لاس کړي چې ګویا دوی د افغانستان د سولې او دغو پروسه کې کار وکړي. دویمه مسله دا ده چې د افغانستان د ناامنۍ او د بې ثباتۍ مسله اوس له افغانستان نه وتې، دا یو سیمه ییزه مسله ګرځېدلې ده تر څو پورې چې د سیمې هېوادونه د دې سیمه ییزې مسلې په اړه باندې یو سیمه ییز هوکړه ته ونه رسېږي او په ګډه سره د دې سیمې د بې ثباتۍ او د ترهګرۍ په وړاندې چې کوم مسایل دلته په دې سیمه کې دي په هغې باندې کار ونه کوي او په ګډه باندې دې لپاره هلې ځلې ونه کوي، فکر نه کوم چې دلته خاص کومه نتیجه به ورکړي. خو هغه څه چې مهم دي هغه دا دی چې په سیمه ییزه کچه باندې داسې یوه اجماع اوس یو څه ناڅه لیدل کېږي چې مثلا په سیمه کې د اقتصادي همکاریو دپاره د چین، هندوستان، د منځنۍ اسیا د هېوادونو او د افغانستان چې پخپله په دې کې د پاکستان هم ګټه یو ډول اجماع لري چې باید دا اقتصادي همکاري په سیمه کې شروع
شي. خو د دې تر څنګ نظیر صاحب، تاسو بیا هم وردر کړه سره اوس شاهد الیاس د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه او په اسلام آباد کې د خبرو اترو پخلاینې او همدارنګه د سیمه ایزو مطالعاتو د انسټیټیوټ یو بنسټ ایښودونکی دی، را سره د ټلیفون په لیکه د الیاس صاحب خبرونه ته راغلاست.
ډېره مننه اجمل صاحب.
تاسو به اتمن د نیازي صاحب خبرې اوریدلې وي. له نیازي صاحب نه مو د دغه کانفرنس او په تیره بیا کانفرنس ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سره تجزیز د څرګندونو په اړه نظر وپوښت. که مو نوی اوریدلې سره تجزیز وایي چې د افغانستان ثبات د پاکستان په ګټه دی او ډیره هڅه کوي چې افغانستان د سولې او امن خاون شي، تاسو څه فکر کوئ چې آیا پاکستان به له هغه څنګه چې تر اوسه پورې کړی یا افغان چارواکي ترې تمه کوي دغه کانفرنس ته نوی وړاندیزونه مشخص وړاندیزونه سره راسي او که څنګه؟
اجمال صاحب د تاسو ډېره مننه چې په دې مهمه موضوع مې ماته د خبرو اترو کولو موقع راکړه. لکه څنګه چې د کانفرنس نوم دی، ډېر ښکلی نوم یې دی، افغانستان اتحاد آف ایشیا، د آسیا زړه دی افغانستان، د کانفرنس نوم دا دی. په دې کې هېڅ شک نشته چې دا د آسیا زړه دی او د پاکستان څومره پورې چې په دې کې فائده ده د افغانستان امنیت کې هغه ده چې یو طرف ته د پاکستان هند دی او بل طرف ته افغانستان دی. د هند سره خو پاکستان تجارت او کاروبار نشي کولی، د دوی ورسره څه معاملې دي. نو په کار دا ده چې افغانستان کې امنیت راشي او نه پس به بیا پاکستان ته د وسطي ایشیا ته به بیا رسایي حاصله شي.
الیاس صاحب خبر دلته ده، الیاس صاحب خبر ده چې مخکې هم افغان پاکستانی چارواکو دا خبرې په وار وار کړي دي، خو افغان چارواکي پرې شک کوي او دا ځل هم پاکستان لوري ډېره هڅه وکړه چې افغان چارواکي په تیر بیا افغان ولسمشر دغه کانفرنس ته وروغ واړي په کې ګډون وکړي. آیا پاکستان یا پاکستانی چارواکي بلاخره یو څه وړاندې کوي دغه کانفرنس کې چې د افغانستان د خلکو د افغانستان د چارواکو قناعت حاصل کړي چې پاکستان واقعا لزړ غواړي چې افغانستان د سولې او امن لرونکي هیواد شي؟
اجمل صاحب، موږ ته پکار ده چې د پاکستان د نننی د انټرنل چې کوم سیاسي حالات دي، کوم سیستم یې دی، چې په دې باندې ځان پوه کړو. په پاکستان کې د قوت سرچشمه یو نه ده، د قوت سرچشمه سعودي او د پاکستان ملټري استابلیشمنت چې ورته وایي عسکري قوتونه دي، هغه په خپل ځان یو حد د هنري افغانستان کې یو دلچسپي لري. بل طرف ته د نواز شریف حکومت ته چې هغه خپله دلچسپي لري، نو کار دی چې پاکستان مونږ وپېژنو. په پاکستان کې دا قوت چې کوم سرچشمه دي، دا هي موږ ته دا پته ورکوي چې هغه چې څوک په یو ځای نه وي ناست، په یو ځای یوه فیصله نه وي کړي افغانستان کې، د سرتاجزیف صاحب یا د نواز شریف صاحب د ویلو نه ډېر څه مقصد حاصلول نه دي پکار.
الیاس صاحب، په دغه ټول د دیارلسو کلونو کې
پاکستان
په دغه دیارلسو کلونو څوارلسو کلونو کې آیا دغه کړی چې تاسو ویل چې د قدرت مختلفې کړی دي او په افغانستان کې هر یو خپل لار تعقیبوي، که ملکی حکومت دی، که پوز دی، که د استخباراتو اداره ده، آیا د افغانستان په ارتباط باندې دوی بالاخره یوې خولې ته نه رسېدلي، یو ګډ دریځ ته نه رسېدلي؟
افغانستان کے دہمیت کربر چې د اواغې په جواب کې چې افغانستان کمر زمونه دی په پاکستان باندې چې دا پاکستان پکې دغه دی ملوث په دې کې د دې نه دا پته لګي چې معامله یا پاکستان کې دا ټول د قوت کمې کړی چې کمی دی هغه په یو وخت له اوسه باندې نه دی خو په کار دا ده چې ماته دا ښکاري چې د پاکستان کم سیول ګورنمنت دی د نواز شریف کم سیاست دانان دی هغه دا غواړي په صحیح معنو کې په صحیح د حاکمیت باندې دا غواړي چې افغانستان کې امنیت راشي.
بلې مننه. بلې الیاس صاحب ډېر مننه. نیازي صاحب په دې کانفرنس کې د افغان ولسمشر اشرف غنی ګډون هم ډیر مهم بلل شوی دی. لدی مخ کې د کانفرنس د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خینه وي. د اجرایی رئیس ویل تر هغه پورې موږ له پاکستان سره اړیکې نه نیسو چې وخی چې د تروریزم جړ لباسي مرکزونه لمنځه وړي او صادقانه وخی چې غواړي له افغانستان سره په دې برخه کې همکاري وکړي. په دې وروستیو کې حتی د سولې د خبرو په ارتباط باندې هم د پاکستان وړاندیزونه څو ځلې رد کړل. اوس اشرف غنی زی په دغه کانفرنس کې ګډون کوي. آیا تاسو امیدوار یاست یا آیا د پردې تر شا ځینې نورې موافقې شوې دي یا تضمینونه اخیستل شوي دي د پاکستان له لوري؟
دا چې د پردې تر شا به کومې هوکړې یا موافقې لیکونه شوي تر هغې خو زه ډېر خبر نه یم. اما په ظاهري توګه هغه څه چې مهم دي هغه دا ده چې د دغه دوو هېوادونو ترمنځ د اړیکې همداسې دوامداره وساتل شي، خبرې اترې وشي په مسایلو، کم مسایل نوي منځ ته راغلي، کمې پیسې نوي منځ ته راغلي په هغې باندې خبرې وشي. او بله مسله پکې دا ده چې په دې کې د سیمې هېوادونه په دا وښودل شي که څه هم هغوی په دې مسایلو باندې ډېر پوهېږي خو لږ تر لږه د ټینګار په توګه باید له افغان لوري هغه شواهد او هغه مسایل او هغه خبرې چې دوی د پاکستان لوري مثلا په سیمه کې یا په افغانستان کې د بې ثباتۍ په برخه کې لري باید هغه ټول دې خلکو ته مخې ته کړي او له هغوی سره په ګډه وغږېږي. دا چې پټ موافقه لیکونه به څه شوي کوم نه د افغانستان د ریاست جمهوري د مطبوعاتي دفتر لخوا او یا له کومه نورو خوا نه داسې کوم مسایل مخې ته نه دي راغلي. خو یو مسله چې ډېره مهمه ده هغه د سولې د پروسې د خبرو پیل و چې د ملا عمر د مرګ د مړینې د فخر کېدو سره وروسته په ټپه ودرېدلې. یو امید دغه شته چې که د سولې د پروسې د بیا په پیل په برخه کې دا چې څومره به په دې برخه کې پاکستان مطمئن اوسي افغان لوري ته ډاډ ورکړي چې دوی د سولې په پروسه کې د زړونه همکاري کوي دا ډېره مهمه ده لکه څنګه چې ورته ورو اشاره وکړه.
مننه ژوندی اوسه. بله رفیع الله نیازی د استراتیژیک مطالعاتو د مرکز سرپرست او د غراز شاهد الیاس هم په اسلام آباد کې د پاکستان د سیاسي چارو کارپو د افغانستان د مشرانو جرګې هم د کانفرنس ته خوشبيني څرګنده کړې او ویلې چې اشرف غنی ګډون به خیل استراوړنی ولري. تفصیل د قاسم سلامل پر پورت کې.
سره لدی چې د افغانستان په اړه د نړیوالو سیمایزو غونډو د نتیجو په اړه تل انتقادونه موجود وي، خداور مشران جرګه هیله څرګندوي چې د آسیا د زړه هیوادونو په پنځمه غونډه کې به د افغان حکومت ګډون مثبتې لاسته راوړنې ولري. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه‌شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې دغه غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غنی له ګډون څخه ملاتړ وکړ.
جمهور رئیس سفر پاکستان ته مثبت ځل کوو او دا یو نړیوال سیاسي مجلس کانفرنس ته باید پارک اشتراک ولري
د نړیوالو جنټیزم مثبت. د استانبول د پروسې یاد اسیا د زړه هیوادونو پنځمه غونډه د سه‌شنبه په ورځ په اسلام آباد کې پیل شو او دوه ورځې به دوام وکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د معلوماتو لمخې په دغه کانفرنس کې د استانبول پروسې څوار لسخړې ولس ملاتړ کوونکي هیوادونه او دغه راز د یو لس نړیوالو سازمانونو استازي ګډون لري. په غونډه کې بل ترهګری سره د مبارزې او د سیمې د اقتصادي او خپلمنځي اړیکو د پرمختیا په اړه خبرې وسی. خو د پاکستان د حکومت د معلوماتو لمخې افغان ولسمشر به د دې ترڅنګ له پاکستانی چارواکو سره په دوړخیزه ناسته کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه هم خبرې وکړي. د افغانستان د مشران جرګې مرستیال محمد عالم سیدیار هم د سه‌شنبه ورځې په غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د غونډې ګډونوالو ته له تروریستانو څخه د پاکستان د ملاتړ مسله روښانه کړي.
موږ امیدوار یو چې حقایق او واقعیتونه
شغلی زیدیار وای زه هیله منیم چې واقعیتونه په ځنګړي ډول تورستان او طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ په تړاو د خوندې ګډونوالو ته په سرحد سره وړاندې سي. د مشران جرګې بلغړي ګل احمد اعظمي بیا وویل چې باید د افغانستان ستونزې د ولسمشر لخوا په مستند ډول دغه خوندې ته وړاندې سي.
هیله مو د ولسمشر نه دا ده چې په قاطعیت سره په جدیت سره مستند د افغانستان د خلکو دردونه، د افغانستان د خلکو ستونزې، د افغانستان د خلکو غارزو او خاصې په دې غونډه کې باید مطرح شي.
د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانکزی هم په دې باور دی چې دا ور به د اسیا د سړې هیوادونو غونډه له پخوانیو ناستو څخه توپیر ولري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل د اوسنۍ غونډې توپیر دا دی چې ولسمشر اشرف غني د پخواني حکومت او له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو تجربې لري، نو ځکه له دغې ناستې د متفاوتو نتیجو تمه کیږي.
په همدې راپور سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو خبري ساعت اورې او اوس یو ځل بیا رضوان مراد ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې موجوده بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه ده. عزیز نن له غرمې مخکې په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله او دایمي ثبات غواړي. مشرانو جرګه هیله څرګندوي چې پاکستان ته به دا ځل د افغان ولسمشر سفر او د آسیا د زړه هیوادونو په غونډه کې د هغه ګډون مثبتې نتیجې او لاسته راوړنې ولري. په شمال زون کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي روسیې د اوکراین یو برخه اشغال کړې او په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې په الحاق سره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د عراق حکومت ته ویلي چې انقره به د عراق له شمال څخه خپل مځکني ځواکونه ونه باسي. مولود چاو شغلو دا خبرې نن له خپل عراقي سیال ابراهیم الجعفري سره په تلیفوني تماس کې وکړې. او د امریکا ولسمشر ته احتمالي کاندید جمهوری غوښتونکي ډونالډ ټرمپ پیشنهاد کړی چې متحده ایالاتو ته د ټولو مسلمانانو داخلېدل باید بند شي. سپینې ماڼۍ او د جمهوری ریاست نورو کاندیدانو د ټرمپ پر دې خبرو سخت انتقاد کړی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. او سم پام کړئ څو سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون لوبغاړو د پارک اوپن په دیرشمې سیالۍ کې څلور د سرو زرو، دوه د سپینو زرو او یو د برونز مډال ترلاسه کړ. په جرمني کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضی ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالۍ کې مهدي رحمتي، محمد حمیرات، محمد یوسف او محمد اسماعیل محمدي د سرو زرو مډالونه، محمد الکزایی مجیب سلطانی د سپینو زرو مډالونه او نصیر بلخي د برونز مډالونه ترلاسه کړل. دغه سیالۍ دوه ورځې د جرمني په اشتوتګارت کې ترسره کیږي. په کابل کې د پاور لفټنګ ووم دور سیالي نن پیلېږي. د افغانستان د پاور لفټنګ فدراسیون مشر خواجه فرید صدیقی نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالي کې له مرکز او ولایتو څخه شاوخوا 1500 لوبغاړي ګډون کوي. نوموړي ویل د پاور لفټنګ ووم دور سیالي په ټولو ولایتونو کې چې د پاور لفټنګ فدراسیون پکې فعالیت لري ترسره کیږي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې دغه سیالي څخه هدف په نړیوال سیالي کې د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو او انتخاب ولدی. او ټاکل شوی دی رواني اونۍ د پنځمې په ورځ د هلکانو د بایسکل ځغلونې سیالي پیل شي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالۍ کې له کابل، بامیان، پنجشیر او بلخ ولایتونو څخه لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې دغه سیالۍ د ژمنو بایسکل ځغلونې په نوم جوړیږي. د تیر پنځمې په ورځ انجنونو د بایسکل ځغلونې په سیالۍ کې 15000 متره واټن ووهه او د مسمې په نوم جلی پکې لومړی مقام
فلکر. او د خبرونه په دوام کې اوري چې د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نه په افغانستان کې پر خبري اعلانو مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو د حملو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې دغو حملو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي دي.
په دې وروستیو کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د ژورنالستانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیټه هم جوړه شوې ده چې په دې کې امنیتي ارګانونه هم ونډه راسره لري.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره هڅې تیزې کړي دي. د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې خلک په څه ډول جذبوي په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. دا هم اوري چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ وایي امریکا ته باید د ټولو مسلمانانو د ننوتو مخه ونیول شي. مخمو په اسلام آباد کې د آسیا د زړه کانفرنس ته په د پرانستون کې وینا په ترڅ کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سره تجهیز سرګندونې واورېد چې وایي هېواد د ټولو هېوادو ملاتړ کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت دی او ټینګار کوي چې یو بې ثباته افغانستان د پاکستان په ګټنه دی. په دې اړه ستاسو نظرونه هم اخلو. کولی شئ چې وروسته موږ ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه نظر ورکړئ چې آیا پاکستان لزړ غواړي چې افغانستان ثبات او سولې لرونکی هیواد وي. ټلیفون شمیره به وروسته اعلان کړم خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ وایي امریکا ته باید د ټولو مسلمانانو د ننوتو مخه ونیول شي. ټرمپ دا خبرې وروسته له هغې کوي چې تېره اونۍ په کالیفورنیا ایالت کې یوې پاکستاني الاصله مسلمانې جوړې 14 کسان په ډزو ووژل. د ترامپ دا خبرې د نړۍ په کچه د سیاستوالو لخوا غندل شوي او په امریکا کې د نن دیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو د سیاستوالو لخوا ورباندې سخت اعتراض شوی دی. جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کوي.
د 2018 کال لپاره د امریکا د ولسمشرۍ د جمهوري غوښتونکو ګوند له کاندیدانو څخه یو ډانلډ ټرمپ وړاندیز کړی چې امریکا باید دغه هیواد ته له ننوتلو څخه د مسلمانانو مخه ونیسي. ډانلډ ټرمپ پر دې خبرو د ټول نړۍ د سیاسي کړیو لخوا له انتقاد سره مخامخ شوی دی. د ټرمپ پاراونکی او ویشونکی خبرې په داسې حال کې دي چې ولسمشرۍ ته کاندید نورو کسانو په کالیفورنیا کې د حملو وروسته د ملي امنیت د شکولو لپاره لارې لټولې. د تیرې چهارشنبه په ورځ د کالیفورنیا ایالت په سان برنارډینو ښار کې یو پاکستانی الاصله مسلمان سړی او میرمنې په ډزو 14 کسان وژل. ویل کېږي دغه خاوند او میرمن د سختریزو لخوا افراطي سوي وو. ټرمپ په ساوت کیرولاینا کې پرون د خپلې وینا پر مهال وویل چې امریکا ته د ننوتلو لپاره پر مسلمانانو باید بشپړ بندیز ولګول سي تر هغه وخت چې د په وینا د امریکا استازي معلومه کړي چې دا څه روان دي. د ویل چې دا بندیز ځکه مهم دی چې د په وینا د مسلمانانو لوی برخه د امریکایانو څخه کرکه کوي. د جایدادونو څښتن میلیارډر او پیژندلې تلویزیونی څېره ډانلډ ترامپ یو وینا کې ویل تر هغه وخت چې موږ دا معلومه کړو په دې ستونزه پوهیږو چې خطرناک تهدیدونه پیښوي زموږ هیواد به د هغو خلکو لخوا تر حملو لاندې نه راځي چې یوازې پر جهاد باور لري او د منطق هیڅ ډول احساس او د انسان ژوند ته درناوی نه لري. په دې اړه چې آیا د وړاندیز د پناه غوښتونکو هغو امریکایانو مسلمانانو چې له امریکا د باندې دي او سیلانیانو په اړه هم دی او کنه ټرمپ او د دفتر هیڅ نه دی ویلي. سپینې ماڼۍ په چټکۍ سره د ټرمپ دا خبرې وغندلې او هغه د امریکایي ارزښتونو سره په پوره توګه په ټکر کې وبللې. د سپینې ماڼۍ ویاند جوش ارنست ویل چې ټرمپ تاریکۍ ته دروازه ورټکوي تر څو د خلکو له بیرې ګټه پورته کړي او د خپل کمپاین لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. ارنست ویل د دې پر ځای چې مسلمانه ټولنه وغندل سي امریکایي چارواکي باید د مسلمانو مشرانو سره کار وکړي چې سخت دریځ ژغونه له بیخه وکاږي او هغه خلک باید بیل سي چې افراطیت ته مخه کولای سي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د بهرنی پالیسی یو مرستیال بن رودز د ترامپ وړاندیز رد کړ او د اساسي قانون پر خلاف یو بل د ویل د حقونو په قانون کې د مذهب د ازادۍ لپاره د احترام کولو په اړه ویل سي دي. د ډیموکرات ګوند له کاندیدانو څخه یوې هیلری کلینټن د ترامپ دا خبرې د کرکې وړ له تعصب ډکی او بیلونکی وبللې. په یو پیغام کې کلینټن ترامپ ته ټویټ وکړ ته نه پوهېږې دا موږ نور هم ناخوندي کوي. همدارس ګنشمیر نورو جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات سیاستوالو د ټرمپ دا خبرې رد کړې او غندلې دي چې پکښ په خوانی جمهوریت غوښتونکو د ولسمشر مرستیال ډیک چینی هم شامل دي.
تازه دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
خبری ساعت او رای خبری ساعت دی ازادی رادیو لاری دیور اپ اونه که دری ورزی لچلورو بجو تر پینزو بجو آوری دلیشه دوشنبه سشنبه او چارشنبه. ازادی رادیو هم پر طول افغانستان که پا منزنه و دول سوش پگنوی چپو سر بیره دغراز لوی خارونو که دی اف ام پسل اشره پینزه چپه دی سهار لو بجو دی ماخام تر و بجو آوری دلیشه لو بجو دی ماخام و روست دی سهار تر و بجو دی امریکا غگ اشنا رادیو خپرونی پا همدی چپی پر همدو چپو خپریگی. اوس هم یوه بله نړیواله موضوع راخلو. امریکایي چارواکي وایي د سوریې په ختیځ کې د رژیم پر ځواکونو روسي الوتکو بمبارد کړی، نه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکو. د سوریې حکومت د دوشنبې پورې ستور ولګاوه چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو بریدونه کوي، په دیر الزور سیمه کې د دولتي قواوو په یوه غونډ بمباري کړې ده. درې عسکري وژلي او دیارلس نورې انټرپین کړي دي. د موضوع سلطان محمد سرور تعقیب کړي او نور جزئیات وړاندې کوي.
امریکایی چارواکی وایی دی رادار تصویرونه خیه چه دغا بمباری هغو روسی تی یو 22M3 بکفایر الوتکو کرده چه پا شمالی اوسیتیا که دی موزدوک پاوزی اردی چخه الوتلیوی. د امریکا د دفاع وزارت ویان ستیف وارن وایی چه روسیه دی تیر یکشنبه پورز دی روز زور سیمه بانده هوایی بریدونه کرده. مونگ دی سوریه رژیم سره دی جنگ پا حالت که نیو او دی دولتی زواکونو دی بمباردمان لپاره هم کم دلیل نلرو. هغه زیاتوي چې یوه ځینی عملیات چې ائتلافي ځواکونو د تیر یکشنبه په ورځ کړي د دغه غونډ جنوب ختیځ لور ته 100 کیلومتره لري د تیلو یوه څا په نښه کړې ده. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې سازمان په دایر زور سیمه کې د حکومتي ځواکونو په یوه غونډ باندې بمباري تاییدوي. دغه سازمان چې مرکزي دفتر په لندن کې دی ویلي دي چې کېدای شي دغه بمباردمان د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو کړی وي. روسی الوتکه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو بریدونه کوي او وروسته لیدې چې یو الوتکه دوه اونۍ مخکې د ترکیه لخوا وویشتل شوه. د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات سو. ډیپلوماټان وایي روسیې د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه وغوښتل چې په سوریه او عراق کې د ترکیه پوځي فعالیتونه د بندو دروازو تر شا یوې غونډې کې وڅېړي. امریکا چې په روانه میاشت کې د امنیت د شورا مشري په غاړه لري دغه غونډه دایروي. عراق هم په ترکیه تور لګولی دی چې دغه هیواد ته یې د خپلو ځواکونو په لیږلو سره د عراق په ځمکني تمامیت تیری کړی دی. بغداد ګواښ کړی کچېرې ترکیه خپل ځواکونه بهر نه کړي نو امنیت شورا ته به شکایت وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې روسیه به د عراق شکایتونه هم د امنیت د شورا په غونډه کې مطرح کړي کنه. ترکیه د دوشنبه په ورځ وویل چې خپل ځواکونه له عراق نه باسي او دغه قواوې د هغه ماموریت په ترڅ کې عراق ته استولي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنگ کې عراقي ځواکونو ته روزنه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکمو په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سره تجهیز څرګندونې واورېدې چې وایي هیواد د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت دی. پاکستان تر اوسه په دې برخه کې څه کړي او څه کولی شي؟ د هغه مسئله ده چې تاسو هم کولی شئ په دې اړه نظر ورکړئ. راسره کولی شئ تماس ونیسئ. ټلیفوني شمیرې مو د بین داخلي شمیره ده 0000 822 55 55. دغه راز نړیواله شمیره ده 0020221212 06 01. ټلیفون وکړئ او په دې اړه نظر ورکړئ. خو په موضوع کې تمکیب یو اوریدونکی را سره دی. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ.
اکمل خروټ د هګرم تل ول صلی الله علیه المن بدر سره.
خروټ صاحب خبرونه خره غلاست. تاسو څه فکر کوئ آیا پاکستان تر اوسه پورې د افغانستان په سولې د سولې او امن په ثبات کې لزړه هم کاری کړي او آیا څه کولای شي لدې زیات؟
وسه خو هیڅ هم نه دکړي لدینه ورسته کې وکړه هغه خو نه د معلومه د ورسته کې ورته وکړه. تر اوسه خو هیڅ په عمل کې هیڅ کار نه کوي پاکستان او بل څه ستیا خرابې دي لته نن ورځ د نن ورځ په پروګرام کې.
خا موږ به هڅه وکړو چې ستونزه پیدا کړو. لته سونه مننه. آیا خو یو بل پوښتنه آیا د اسلام آباد د کانفرنس ته د افغانستان په اړه د آسیا د زړه کانفرنس آیا هلمن یاست؟
نه 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 هله من تر اوسه خو هیڅ کار نه ده کړی پاکستان مشت. زمونږ لپاره هیڅکله کار نه دی کړی. تر اوس دوه زره شپاړسم وروسته کې وکړو، تر کانفرنس وروسته کې وکړو، کېدی شي تر اوسه پولیس نه دی کړی.
بلې، مننه. ژوندی اوسئ یو بل اورېدونکی لرو. بلې، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ.
السلام علیکم، شهابدین ما د پلوخمل څخه تاسو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام. تاسو څه فکر کوئ؟
لکه څنګه چې تجربه ښودلې ده، په تېرو وختونو کې سیاستونه مخکې نیولي دي، په ظاهره کې د سولې غاکړې په بیا وروسته معلوم شوي دي چې هغه یو د افغانانو په فریب کې نه. اوس به هم رښتیا هم د سولې لیدلې وکړي، سولې ته به نږدې شي، خو اوس طالبان په دوه ډلو ویشلي دي. کېدای شي چې د یو سره یو سوله وکړي، بله ډله خو شته چې وکړي او مشکلات په افغانستان کې بخښي.
بلې، مننه. ستاسو نظر مو هم واورید. یو بل اوریدونکی هم را خلو. بلې، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لند خپل نظر ورکړئ، لکه چې ټلیفون مو سره قطع شوی دی. یو بل اوریدونکی دی، مهرباني. بلې، ازادي راډیو ده، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لکم زم ټلیفون کړی او نوم مو
پاکستان حکومت افغانستان
تاسو د استانبول د پروسی ننني کانفرنس ته خوشبین یاست چې اسلام آباد کوربه دی؟ آیا دا به د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګېدو سره مرسته وکړي؟
زه سم په څو کې ډېر غوړې ته خوشبین نه یم، ځکه چې دغه شان د ډېر لسوار لسواري کړی زموږ ګولس مشر کړی چې موږ دغه غونډه دغه غونډه کې ډېر اشتراک کړی، خو تر اوسه پورې څه نتیجه نه دی ورکړی. دا واري ولس مشر باید جدید پټاګه کې چې دغه حقایق وړاندې کړو نړیوالو.
بلې، مننه. ژوندۍ اوسې نظر مو واورېده. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته مو ټلیفون وکړه او په دې اړه مو نظر ورکړه. دغه راز دی افغان بیسی اتسو اتشمیری للارې هم کولی شي چې په دې اړه پیغام راواستوي، اتسو اتلس وبکی او په دې اړه خپل نظر ورکړي، موږ هرو مرو درته خبرو. اوس چې ګورم د افغان بیسیم للارې رحیم خان مینوال له خوست څخه لیکلي چې له اشرف غنی څخه هیله کوي چې د پاکستان په وادو تیر نشي. هغوی تل وادې کوي خو پرې عمل نه کوي. دغه راز عبدالصمد د هلمند ولایت څخه لیکلي دي چې په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو سمنا اوریدل کیږي، اف ام خراب دی، موږ هڅه کوو چې دغه ستونزه هواره کړو. مخکې اوریدونکو هم په دې اړه خپل شکایت کړی وو. یو بل اوریدونکو په اس ام اس کې لیکلي په د افغان بیسی مخابراتي شرکت لارې په پیغام کې چې ولسمشر دی مخکې له مخکې په چې پاکستان ته زی باید په دې اړه جدي فکر وکړي چې غوښتنې څه دي او هغوی څه کولی شي. نوم یې نه دی ښودلی. له تاسو ټولو مننه چې په دې اړه مو پیغامونه راستولي. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي، خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو. د کابل چاپي خبرونه او ورځپاڼو هم د اسیا د زړه د کانفرنس په اړه ځینې لیکنې کړي. اسدالله لودین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننې یو رسپانو خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو د غونډې غټو او په دې غونډه کې د افغان پلاوی اجنډا ته ځانګړي کړی دی. اسلام رسپانو په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا د اسلام آباد غونډه به د افغانانو مات شوی باور بیرته جوړ کړي. په سرمقاله کې راغلي چې د آسیا زړه هیوادونو یا استانبول پروسې غونډې مؤثرې وي، خو تر اوسه یې هغه هدف چې د افغانستان سوله او امنیت دی نه د پوره کړی. د سرمقالې د لیکوال په باور له دې کانفرنس څخه د افغانانو هیله دا ده چې د سیمې هیوادونه تر خپل منځ همکاري پراخه او په یو خلو د هغه تروریزم په وړاندې ودرېږي چې د ټولو سرنوشت پرې تړلې دی. د ورځپاڼې په باور د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس کوربه هیواد پاکستان بیا هیله لري چې په دې کانفرنس کې د افغان حکومت باور ورجلب کړي ترڅو د سولې په بهیر کې د منځګړي رول بیا ورکول شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د نړۍ هیوادونه باید د هغو هیوادونو مخه ونیسي چې د تروریزم ملاتړ کوي. په سر مقاله کې د امریکا د دفاع وزارت د پخوانی مرستیال ډیوډ سیدنی په حواله لیکل شوی چې پاکستان د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو مالی ملاتړ کوي او همدغه ډلې د افغانستان په ناامنۍ کې لاس لري. په سر مقاله کې وړاندې راغلی چې طالبان د پاکستان له مالی ملاتړ پرته د ژمي په موسم کې هم په پاکستان کې اوسي او د بل کال لپاره جنگي پلان جوړوي. جامعه باز ورسپانی بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی، خو د لیکوال په باور فکر نه کوي چې د اسلام آباد په څیر غونډې د عملي نتیجه ولري. په سر مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې اساسي ستونزه روانه جګړه ده او له دې ډول غونډو څخه دا هیله نه کیږي چې د جګړې سرنوشت دې بدل کړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې هم خپله سر مقاله د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې پاکستان له دې ویرې چې د افغانستان نارضایتي ورته په لوړه بیه تمامیږي هڅه کوي چې افغانستان سره اړیکې ښې کړي. په سر مقاله کې راغلي چې په دې کانفرنس کې به بیا پاکستان لوبه کوي او افغان پلاوی ته به د تیر په څیر د سولې او د توریزم د همکارۍ غواړي ژمنې ورکوي او دا ژمنې به د دې لپاره وي چې پاکستان پر ځان نړیوال فشارونه کم کړي.
لویدیز رسنی وای اسلامي دولت ډلې یادایش په افغانستان کې طالبانو کسان په پیسو او خپل پیغامونو ځان ته جذبوي او هڅه کوي چې دوی د خپل منځي اختلافات څخه هم د ځان په ګټه کار واخلي. تفصیل د سلطان محمد سرور پرپورت کې.
انډیپندنت ورځپاڼې لیکي چې د اسلامي دولت ډلې نفوذ د افغانستان په ختیځ کې مخ په زیاتېدو دی او په هلمند کې هم چیرته چې افغان ځواکونه د طالبانو له فشار سره مخامخ دي ځان ته خلک جذب کړي دي. خو د افغانستان دولت په دې وروستیو کې وویل چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې داعشیانو ته درانه تلفات اړولې دي او ځمکه یې ورباندې تنګه کړې ده. دغه راز ان بی سی نیوز تلویزیون وایي چې اسلامي دولت ډلې په خپلې یوې نوې ویډیو کې هڅه کړې چې د طالبانو له قیادت څخه ناراضي کسان ځان ته جلب کړي او د طالبانو مشران یې له اسلامه منحرف شوي ګڼلي دي. یو کس چې د ابو یاسر الافغانی په نامه په دغه ویډیو کې څرګندېږي تور لګوي چې طالبان د پاکستان استخباراتو سره همکاري لري او د زیارتونو او قبرونو ساتنه کوي. دغه کس د طالبانو او ایران ترمنځ شکمنې اړیکې هم غندي. انډیپندنت ورځپاڼه د افغانستان د لوی درستیز ډګر جنرال قدم شاه شهیم له قوله لیکي چې وایي اسلامي دولت ډله یا داعش په هلمند کې پیسې ویشي او خلک ځان ته جذبوي. د هلمند د شمال یو قومي مشر هم چې نوم یې نه دی ذکر شوی ورته اندېښنه څرګنده کړې او ورځپاڼې ته ویلي دي چې داعش د مازوی او د موږ د کلي څو نور ځوانان ځان ته جذب کړي دي. هغه ویلي دي چې زوی د کندهار له پوهنتونه له فراغت وروسته د داعش لخوا جذب شوی او د دوی په کلي کې تور بیرغونه اوچت شوی او د داعش د مشر ابوبکر بغدادي عکسونه هم لګول شوی دي. انډیپندنت د لوړ رتبه افغان چارواکو له قوله لیکي چې هلمند ته د ډګر جنرال شهیم او د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال جنرال سالنګي په مشرۍ د حقیقت موندونکو پلاوی رپورت د افغانستان په جنوب کې د عمومي وضعیت یو تیار تصویر وړاندې کوي. انډیپندنت زیاتوي چې برتانوي او امریکایي ځواکونو په وروستیو کلونو کې د افغانستان په جنوب کې د امنیت د ټینګولو لپاره سخت زیارونه کړي او ګڼ تلفات یې ګاللي. ورځپاڼه لیکي چې په مارجا او انادلی ولسوالیو او لشکرګاته نږدې د باباجی په سیمه کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په تیرو شپږو اونیو کې پرله پسې نښتو دوام درلوده. انډیپندنت لیکي چې دولتي ځواکونو په تیر اکتوبر میاشت کې په لشکرګا باندې د وسلوالو مخالفینو برید په شاوته باندې خو تر اوسه په دې بریالي شوي نه دي چې وسلوال مخالفین له شاوخوا نږدې ولسوالیو څخه لری کړي.
نجیبه نوشابه د افغان څه حال د فزو په جبه کلیوالو جنو ته څومره د زده کړو زمينه برابر ده؟ تاسو د سبق وایلو لپاره چیرته ځئ؟ آیا په خپل کلی کې فون ځای لرئ؟ د فزو غږ له آشنا رادیو نه
د امریکا غاښنا رادیو اعلان مول ازادي رادیو اورید. د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نه په افغانستان کې په دې وروستیو کې پر خبریالانو مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو د حملو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ادارې مشر په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې وروستیو کې په خبریالانو سیاسي کارپوهانو او مدني فعالانو یوازې په کابل کې مرګونی حملې شوې دي. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپورټ کې.
د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نیوای چې په تیره نږدې یوه میاشت کې پر خبریالانو مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو باندې زیاتېدونکو حملو اندېښمن کړي دي. د دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا ډول حملې د بیان ازادۍ د محدودولو لپاره دي او حکومت یې باید عاملین په ګوته او مجازات یې کړي.
اگر حکومت افغانستان
دا وایي کچېرې افغان حکومت غواړي په دې برخه کې قانون عملي کړي، نو دا باید روښانه کړي چې آیا دا کسان په نظام کې دي چې دغه ډول کارونه کوي او کنه. دا ډول کسان باید وپیژندل سي او د قانون منګولو ته وسپارل سي. په تیره څه کم یو میاشت کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پرمرستیال صدیق الله توحیدی او دوه خبریالانو سالم وحدت او امان الله عطای باندې په کابل کې حمله شوې دي. دغه راست په دې موده کې پر سیاسي کارپو احمد سعیدی، جاوید کوهستانی، طوفان وزیری او د ولسی جرګې پر غړی هلی رشاد هم حمله شوې دي. په دغه حملو کې یوازې امان الله عطای چې د اسیا تلویزیون مشر و وژل شوی او پاتې نور کسان څوک ټپیان او څوک روغ وتل دي. د کارپوهان چې حمله پر شوې هغه کسان دي چې د رسنیو په بحثونو کې د افغان حکومت پر کمزورتیا او د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان پر لاسوهنو کلک انتقادونه کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې پر ژورنالیستانو، مدني فعالانو او د نظر پر خوندانو باندې ورستیو حملو دوی هم اندېښمن کړي دي. د دې وزارت وین هارون حکیمی ازادي رادیو ته وویل چې د وزارت په چوکاټ کې د ژورنالیستانو د ژوند د خوندیتوب کمیټه جوړه کړې او ټول ورته پیښي به پکې وڅړل شي.
په دې ورستیو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیټه هم جوړه شوې ده چې په دې کې امنیتي ارګانونه هم ونډه راسره لري. دغه کمیټه او د اطلاعات او فرهنګ وزارت روانو ستونزو یا د ستر ستونزو د مخنیوي په برخه کې ژمن دی چې پوره فعالیت وکړي او لمنځه به وړي.
که څه هم افغان حکومت تل د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ډاډ ورکوي، خو نه یې په افغانستان کې له آزادو ژورنالیستانو څخه د ملاتړ کمیټه د حکومت ژمنو ته د شک په سترګه ګوري. نه یې وایي که افغان حکومت د دې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه وانخلي یا د ستونزه به لا پسې پراخه او افغان حکومت به په یو ناکاره او ناکام حکومت بدل سي.
پر خبریالانو، مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو په دې وروستیو کې د حملو د زیاتوالي په اړه د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نی پر اندېښنو په باب واورېدل. په افغانستان کې ناامني یو ستر لامل دی چې اکثر افغانان خپل هیواد پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډې کوي. خو د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي چې د دغې ستونزې د حل لپاره هڅې تیزې کړې دي. د دې وزارت د رسنیدونکو چارو وزیر نن په دې اړه په کابل کې یو لړ څرګندونې کړې دي چې تفصیل د یوسف خان زدران پر رپورټ کې اوري.
بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه اروپا ته د کډوالو بېساري څپې بېلابېل نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي او افغان حکومت هم د دغو ستونزو د حل ډاډ ورکوي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ د کډوالۍ د ستونزو او فرصتونو په اړه یوې غونډې ته وویل چې له بېلابېلو لارو هڅه کوي تر څو د کډوالو په برخه کې روانې ستونزې هوارې شي. سید حسین عالمی بلخي وایي پکار ده چې د ستونزو د حل په خاطر کوربه هیوادونه د کډوالو له اصلي هیوادونو سره زیاتو خبرو ته کښېني.
کشورهای مبدی مهاجرت باید با
دای وی د کډوالو مبدا هیوادونه باید د مقصد له هیوادونو سره همکاري وکړي او اړتیا د دې ده چې په دې برخه کې باید ډېری خبرې وشي تر څو توانیدلی و چې دراغلي دغه بحران مدیریت ته د حل خې لارې پیدا کړو.
بحران به وجود آمده جستجو وکړي.
ښاغلی بلخي وایي چې جمهور رئیس غنی هم اروپا ته پورستی سفر کې د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو له یو شمېر کوربه هیوادونو سره اساسي خبرې کړي، خو د خبرو دا لړۍ باید دوام پیدا کړي. هغه وایي چې افغان حکومت د کډوالو داسې رستنیدو ته زمينه برابروي چې په خپل خوخوي نه زور او جبر. د کډوالو د ژوند پاړان دښنی لاغ ورسته پډی ریدو شوې چې یو شمیر اروپایي هیوادونو په ځنګړی توګه جرمني د کډوالو د منولو پاړه خپلې تګلارې سخت کړې. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي چې روان کال لیونیم لکو ډیر افغان اروپایي هیوادونو تتللی چې دا شمیر د رسنیدونکو افغانانو د شمیر په پرتله درې برابر زیات دی. ملګری ملتونه وایي چې د کډوالۍ بحران د حل لپاره پکار ده چې په افغانستان کې د نن په فرصتونو کار او له دغه هیواد سره دوامدار مرستې وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي مرستيال مارک باوډن دغه غونډې ته وویل چې ستونزه له سیاسي بې ثباتۍ څخه پیدا شوې ده.
د زیاتو دلیلونو له امله کډوالي ډیره شوې، هغه دا چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ناامني ډیره شوې، فرهنګي او پونیز فرصتونه، اقتصادي محدودیتونه، د پراختیايي کومکونو کمښت، او مهمه دا چې سیاسي بې ثباتي د دغو کډوالیو سبب شوي. هغه څوک چې هیواد پرېږدي خپل ځمکې او لازم فرصتونه له لاسه ورکوي او پوروړي کېږي. موږ له دغو ټولو ستونزو سره مخ یو، خو هڅه باید وشي چې منفي دا انګیزې څنګه په مثبت بحث بدلې کړو. نوموړي په افغانانو غږ وکړ چې په هیواد کې پاتې کېدو ته لومړیتوب ورکړي او د سختو لارو او د اروپایي هیوادونو له اندېښنو ځانونه خبر کړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په دې باور ده چې اروپا ته تلونکي پناه غوښتونکي د افغانستان یوازینۍ ستونزه نه ده، بلکې د 1 میلیون په شاوخوا کې کورني بېځایه شوي او د 2.5 میلیونو څخه ډېر په پاکستان او ایران کې پراته افغان کډوال هم جدي پاملرنې ته اړتیا لري.
په همدې سره د خبرونې ورستۍ برخه ته ورسېدو. مخکې مو واورېدل چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار وایي هېواد د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګښت دی. سردار عزیز دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه کنفرانس ته په پرانستون کې وینا کې وکړې او ټینګار یې وکړ چې یو باثباته وبخښي یو بې ثباته افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. دا کنفرانس سبا ته هم دوام کوي او ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غني هم ورته وینا وکړي. د ازادي راډیو خبریالان هم هلته شته او تاسو به د دې کنفرانس له وروستیو پرمختګونو شیبه په شیبه خبروي.